السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:16 صفی ولستان اگزیم تاسو هم زموږ غاګله ازادي رادیو اوري پروانه یو ساعت پښتو خبرونه کې چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دویمه نیم ساعته خبرونه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په لومړۍ نیمه کې چې خبرونه او راپورونه خبريږي، په لومړي سر کې به قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درو اوري. خو له هغې وروسته په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټول رایو او یا فیصد شمیرل دي، او دغه کمیسیون وایي تمه ده سبا د رایو د بدلېدو پروسه هم پیل کړي. د کورونا چارو درد د هیواد د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه هم ځینې څرګندونې کړي دي. د کونړ والی وایي د کونړ پر خاوره هر ورځ د توپونو په لزګونه ګولۍ د پاکستان له خاورې راوشتل کیږي. دا به هم وایي چې د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به $3 میلیارډ د پوځ په تجهیزولو ولګوي. خو له هغې مخکې خبرونه.
په سر کې پام وکړئ د سو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوري ریاست انتخاباتو شاوخوا 70% رای تفتیش شوی دي. د کورونی چارو وزارت وایي وسلوال طالبان نور دا وسنه لري چې د افغانستان نظام ګډوډ کړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اوکراین نن د خپلواکۍ د 20مه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د دغه وخت په ختیځ کې شخړې دوام لري. پوره خبرونه واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن یا سبا ته به د رای د بیا تفتیش عادي پروسه پای ته ورسیږي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه 70% رای تفتیش شوی او له سباندې 40000 صندوقونو څخه یوازې 6903 صندوقونه پاتې دي. نوموړي د تفتیش د پروسې په اړه خبر اعلان ته ویل
روان تاثیر شوم. شما
میبینید که دوی بهیر کډندې سوي. تاسو ویني چې د رای د تفتیش عادي بهیر مخ په ختمه دوده ټول انتخاباتي ټیمونه چشمیره په هر شفت کې 1300 تر رسیدي پرغو صندوقونو کار پیلوي چې باید په ځنګړي توګه تفتیش شي. شغله نور د غرزول چې ټاکل سوی د رایو د باطلېدو پروسه سبا غرمې ته پیل سی. په همدې حال کې د دوړو انتخاباتي ډلو استازي وای دوړو ټیمونه د رایو د باطلېدو پر طرز عمل وی موافقه تر رسیدلې دي. د کورونی چارو وزارت وایي وسلوال طالبان نور دا وسنه لري چې د افغانستان نظام ګډوډ کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال کڅه هم د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتېدل ومنل، خو ټینګار وکړ چې دوی نور د وضعیت خرابولو وړتیا نه لري. دوی وايي طالبان نور د توانې نه لري. دا واقعیت دی چې په خوشنۍ سره موږ له حملو سره مخامخ یو، خو دا حمله هیڅ وخت نسی کولای نظام یا د افغانستان اوسنۍ وضعیت ګډوډ کړي. شغل صدیقی د غرزویل چې اوس مهال یو سلو شپېته ډلې د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي. د صدیق صدیقی د تازه څرګندونو په اړه وسلوالو مخالفینو تر اوسه څه نه دی ویلي. دفاع وزارت وایي 200 کسانو چې 1.5 انجونې هم پکې شامل دي د کابل د پوځي تعلیمي مرکز څخه نن د فراغت اسناد ترلاسه کړل. د کابل د پوځي تعلیمي مرکز د عامه چارو عامر براتلی نن ازادې رادیو ته ویل چې دغه کسانو ته په تیرو اتو میاشتو کې د لوجستیک، مخابره او بشري منابعو په برخو کې روزنه ورکړل شوې. د نوموړي په خبره فارغ شوي کسان به په کابل کې په دنده وګمارل سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کابل ښار له مارکیټونو څخه راټول شوي شاوخوا 2.5 ټنه تاریخ تیر خوراکي توکي له منځه یوړل. دغه وزارت یو مطبوعاتي مسول میرجان راسخ نن ازادې رادیو ته ویل چې دغه توکي د عامه روغتیا ریاست او امنیتي ځواکونو په مرسته له تیرو 3 میاشتو راهیسې راټول شوي وو. د کابل ښار په بازارونو کې د تاریخ تیر خوراکي موادو له شون څخه وخت نه وخت شکایتونه کېږي چې ډیری ناروغۍ هم رامنځته کړي دي. اوسم پام وکړئ چې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته. اوکراین نن د خپلواکۍ د 20مه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د دغه هیواد په ختیځ کې شخړې دوام لري. دا کلیزه یوه ورځ وروسته تر هغه لمانځل کېږي چې د روسیې د مرستو د کاروان سلګونه لاري پرون د اوکراین له ختیځ څخه بیرته د روسیې پر لور ولاړې. روسیې د اګست په 22مه د یاغیانو په کنټرول کې سرحدي سیمو له لارې د اوکراین ختیځ ته د مرستو سلګونه لاري واسولې. روسیې ویل چې دوی د اوکراین له لوري د ځنډ له تکتیک څخه ستړي شوي وو. خو اوکراین بیا د روسیې د اقدام په خپل خاوره تیر یاد کړ. په دونیتسک کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي پاول پیکر خبر اعلان کړ چې د روسیې کاروان ټول وسایط پرون غرمه بیرته روسیې ته ولاړل. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراینی چارواکو سره د لیدو پر مهال هیله څرګند کړې چې د اوکراین روانې شخړې ته یوه سوله ییزه حل لاره پیدا شي. د اوکراین په روانو جګړو کې څه باندې 2000 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د تاوتریخوالو په دوام کې په مرکز بغداد، کرکوک او اربیل ښارونو کې بمی چاودنې شوې دي. یو بریدکوونکی له چاودیدونکو موادو ډک موټر په وسیله د عراق د کورنۍ چار وزارت او د دغه هیواد د استخباراتو اداره په نښه کړه. راپورونه وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. تر دې 2 ساعت وروسته درې چاودنې تقریبا په یو وخت په کرکوک ښار کې وسوې او ویل کېږي 15 تنه وژل. په همدې حال کې د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې هم بمی چاودنه وسوه. د روسي راپور له مخې په درې ښارونو کې 4 دشتنه وشل سوی او ترسلو ډیر ټپیان دي. د ایران رسمي خبری ایجنسی وایي د غیوات نوی لند واټن مشون کې ځمکني میزایل او بی پلوټه الوتکې تولید کړي دي. ایران ایجنسی نن راپور ورکړ چې د قدیر په نامه میزایل تر 100 کیلومتر پر واټن وشتل سي او کولای سي ځمکني اهداف په نښه کړي. ایران ایجنسی د غرض د قرار څلور او مهاجر څلور په نامه دوه بی پلوټه الوتکو د جوړېدو خبر ورکړ. له دغه الوتکو څخه د پوځي او ملکی اهداف لپاره د نقشو په برابرول کې کار اخیستل کېدای سي. ایران په 1992 میلادی کال کې کورنۍ دفاعي صنعت پیل کړ چې کولای سي سپکې او درنې وسلې تولید کړي. د غزې پولیس وای اسرائیل په رفح سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې یو اوپړیزه ودانۍ، دوه سوداګریزه ودانۍ او لسکونه دوکانونه وران کړل. پولیس وای د نن ورځې په بمبارۍ کې و کسان ټپیان شوي دي. په نړیوال سوي و پولیسو ودانۍ کې د حماس سړوند کورنۍ چارو وزارت دفتر هم موقعیت درلود. روغتیایي سرچینې بیا وایي چې د غزې په لویدیځ کې په نورو هوایي حملو کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو پوځ وایي د دوی مربوط د ګولان په لوړو کې د سوریې له خاورې 15 راکټونه نن توغول شوي دي. د همدې شخړو په ترڅ کې مصر دواړه لوري هڅوي چې د اوربند په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. او د دې محل دوسې خبر دا چې وی زوروري سلسلې چې شدت د رشتر په حساب 6.6 درجه وو د لاتین امریکا د چیلي هیواد مرکزی برخي ولرسولې. سلسلې ودانۍ ته تکانونه ورکړل. په پلازمینه سانتیاګو کې برېښنا پرچاو کړه خو د تاوان په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ترلاسه سوی. په سانتیاګو ښار کې شاخوا 100,000 به برېښنا سوی دي. دا تر دې دمه خبرونه.
د خبرونه د ازادي رادیو په پښتو وی پاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. پاتې د ازادي رادیو ټکي اور خوړان دی په خبرونه کې اوري. نمرې راپور به په دې خبر کو چې د انتخاباتو خپل کمیسون وایي د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو او یا فیصده بیا شمیرلی.
تمام صندوق های رایدهی که از شروع روند عادی تا دیروز شام تفتیش شده تعدادشان به 15,849 صندوق میرسد.
با مورد چه 15,809 څلوک صندوقونه د تفتیش د بهیر لپاره تر اوسه پورې شمیرل شوی دي. د کورونی چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي د انتخاباتو روان بهیر ګټه پورته کړي او ناامنۍ رامنځته کړي. د کونړ والی وایي د کونړ پر خاوره هر ورځ د توپونو په لزګونه ګولې راوښتل کیږي او په دې کې هیڅ شک نشته چې دا توغندي د پاکستان له خاورې راوښتل کیږي.
تایید حالات دی پاکستان دی او د افغانستان هیاتان دي. کله دا درېګونه هیات راشي مونږ به بوزو ساحه کې بخپل سترګو به وینې او دا څه خبره نه ده چې ګنده هغه و چې ثبوت پیدا کوم او چې ثبوت نشته ثبوتونه شته.
د جمعیت اصلاح ټولنې مسولینو وایي نن یې په څلورو ختیځو ولایتونو کې د فساد پر ضد پراخ کمپاین پیل کړ. دا چې دا کمپاین څنګه مخته وړي د دوی د یو مسول غاورو.
نن چې رسمن کوم کمپاینونه پیل شو په دې کې موږ سټیکر چاپ کړی دي. موږ وفدونه ټاکلي دي د علماي کرامو دي د پانتون د استادانو دي چې هغه بیلابیلو ریاستونو ته ځي دولتي ادارو ته ځي هلته به د فساد په اړه خبرې کوي.
د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ چې د راتلونکو دوه کلونو لپاره به 3 میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. د روان یو ساعته پروګرام دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوې. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسون وایي د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو او یا فیصده بیا شمیرلی. د کمیسون وایي نور محمد نور په یو خبری کانفرنس کې ویل تر دې دمه د انتخابات خپل کمیسیون د 15,409 صندوقونو رای بیا شمیرلی چې دا د ټول رای او یا فیصد جوړوي. د خغلی نور په خبره تمه ده دا پروسه ډیر ژر پایته ورسیږي او سبب د رای د بدلېدو پروسه هم علنن پیل کړي. اسد الله لودین دغه د خغلی نور سرګندونی تعقیب کړي او په دې اړه جزئیات شریک کړي. لودین سمې رواني وکړي.
ډیره مننه کور آباد. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه، تر څو تر اوسه د شاوخوا 22,000 صندوقونو له ډلې نه 15,409 صندوقونو رایې تفتیش شوي چې دا د ټولو رایو 80% جوړوي، او تر اوسه د عادي بهیر د تفتیش د عادي بهیر فقط 0 صندوقونه پاتې دي چې د تفتیش د عادي بهیر نه تیر شي. یعنی نن د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویل چې د انتخاباتو د رایو د تفتیش د عادي بهیر پای ته رسیدو دی، او سبا یا نن به په ځینو ګودامونو کې د رایو د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي. ښاغلی نور ویل چې د رایو د تفتیش بهیر عادي بهیر د 1340 کاري ټیمونو لخوا پر مخ وړل کیږي، او کله چې نن یا سبا دغه پروسه پای ته ورسیږي ټول کاري ټیمونه به د هغو 6,000 ځانګړو صندوقونو په اړه باندې خپل کار پیل کړي چې هغه 3,000 د یو کاندید او 3,000 نور د بل کاندید لخوا نه مشخص شوي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی نور لاندې خبرې واورو.
راوند عادیه
د تفتیش عادی بهیر په څو نورو ورځو کې پای ته رسیږي. عادي تفتیش ته نږدې 0 صندوقونه نور پاتې دي. نن یا سبا به په ځینو ګودامونو کې د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
ښاغلی نور په خپل نننی خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوشنبه په ورځ به له غرمې وروسته، یعنی سبا له غرمې وروسته به د ټولو نړیوالو او کورنۍ څارونکو په حضور کې او د غرض درسنۍ په حضور کې د رایو د ابطال پروسه هم پیل کړي، چې له دې سره به معلومه شي چې د تفتیش شوو رایو له ډلې نه څومره حقیقي رای دي او څومره یې داسې رای دي چې هغه باید باطل شي او هیڅ د جنبندۍ سیستم ته داخلي نه شي. ښاغلی نور ویل چې د دې لپاره کاندیدانو هم سره کړې ده د رایو د ابطال په طرز عمل باندې، او هیڅ کومه ستونزه نشته، او ژمنه وکړه چې سبا به د پروسه له کوم ځنډ پرته پیل شي.
روانت فردا
د رایو د ابطال بهیر سبا له غرمې وروسته پالنی ډول د رسنیو د کاندیدانو د استاز او کورنۍ او بهرنیو څارونکو په حضور کې پیلېږي. د دې لپاره یو مشخص چوکاټ جوړ شوی تر څو بیلابیل بنسټونه د کمیسیون دی غونډو ته لاسرسی ولري.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې باید د سمبولې تر دویمې اونۍ یا د سپتمبر تر دویمې نیټې پورې باید د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي، او نوی ولسمشر خپل لوړ وکړي. ولسمشر کرزی په یو خبر پاڼه کې چې د جمهور ریاست لخوا خبره شوې ده هم ویلي چې د سپتمبر دویمه به وروستۍ ضربله جلوي د نوي کاندید د لوړ لپاره، د نوي ولسمشر د لوړ لپاره، او دغه نیټه به د تمدید یا ځنډ وړ هم نه وي. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې که چیرې د رایو د تفتیش بهیر د عادي تفتیش بهیر او دغه راز د ځانګړي تفتیش بهیر د کاندیدانو د استازو لخوا له ستونزو سره مخ نه شي، نو ډاډ ورکړ چې تر راتلونکې یوې اونۍ یا یو نیمې اونۍ پورې به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي او د انتخاباتو نتیجه به هم اعلان کړي.
بله ښاغلی لودین، مننه کوم. خو یو څه بل کروخانه کوي چې دواړه انتخاباتي ټیمونو د رایو د بدلېدو په اړه پرون بیلابیل نظرونه درلودل، نن څنګه دوی سلا شول که څنګه؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ورته لنډه اشاره درلود، د نن د انتخابات خپلواک کمیسیون په انګړ کې د دواړو کاندیدانو استازو له رسنیو سره خبرې کړې. دواړو کاندیدانو استازو ویلي چې دوی په هغه طرز العمل یا کړنلارې موافقې ته سره رسیدلي چې د هغې له مخې د رایو د ابطال پروسه پیلېږي. که څه هم ځینو یو کاندید یو پلوي ویلي و چې دوی د دې کړنلارې په اړه باندې ځینې ملاحظات لري، خو ویل چې دا بهیر باید پای ته ورسیږي، نور هغه ملاحظات باید له پامه وغورځول شي، د دې لپاره چې وخت کم دی او باید ډیر ژر د ابطال پروسه پیل شي.
بله، اسدالله لودین کور ودان ژوند دی وسی. و موریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې د 15,409 صندوقونو رای بیا شمیرل شوې دي. را به شو د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونه ته. د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي د انتخاباتو روان بهیر ګټه پورته کړي او ناامنۍ رامنځته کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل ډیری کومي حملې او ناامنۍ چې رامنځته کیږي په افغانستان کې د پاکستان څخه درلیږل شوی ډلو لخوا کیږي. خان محمد سیند دغه خبری کانفرنس ته ورغلی او هم د اوس سټوډیو ته راغلی. سیند صاحب مهرباني وکړئ، صدیقی صاحب څه ویلي؟
بله ستانک صاحب، څو شیبې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په یوې خبري ناسته کې په هیواد کې پر روانو ناامنیو خبرې وکړې او ویل چې مخالفین هسی کوي چې د انتخاباتو د کړکیش نه ناوړه ګټه پورته کیو په ځینو سیمو کې نام نه رامنځته کړي. صدیقی وویل په پاکستان کې همدا اوس شاوخوا 150 تروریستي ډلې شته چې د پاکستان له لوري تمویل کیږي، روزل کیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. نو د صدیقی آواز به واورو.
گروه های تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی که ما داریم نزدیک به 168 گروه های تروریستی است که
بله دو بل د دې تروریستی ډلو شمیر 138 ته رسیدي چې مرکزونه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې دي او اکثر په سرحدي سیمو راوړي او په دې ولسوالیو کې نام نه رامنځته کوي. د دې هېواد د ولسوالیو په حق لام خبرې وکړي چې د هلمند په ولایت کې 100 ولسوالۍ، کندوز، تخار، جوزجان او ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې ولسوالۍ نام نه دي او طالبان هڅه کوي چې جنگ جګړه پکې توده وساتي خو افغان امنیتي ځواکونه ورته په وخت ځواب ویلی دی. ده هم وویل له ټولو سیمو نه بخښنه غواړم، ده وویل چې ټولو سیمو ته اضافي قوتونه لیږلي او د دې تر څنګ عملیات هم پیل شوي.
ښاغلی سیند، یو څه که واضح کړئ چې صدیقي صاحب څه وویلې، دغه ډلې چې افغانستان ته رالیږل کیږي او پاکستان کې روزل کیږي دا کومې ډلې دي، د چا د څه څه نومونه دي، دوی به واضح کړل که څنګه؟ او بل که بله اشاره وکړي چې په ځینو ولایتونو کې د افغانستان ځینې ولسوالۍ ناامنه دي، عملا د طالبانو لخوا تهدیدېږي، دغو په اړه څه ویلې؟ نورستان مثلا یوه بېلګه ده.
بله ستانکزه صاحب، د ویل چې په ډیرو ځایونو کې همدا اوس عملیات هم روان دي او ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دوی ویل دغه تروریستي ډلې په دوی کې ازبکان شته، چیچنیان شته، خپله پنجابیان شته، افغانان پکې شته، عربان پکې شته او د دوی عمده ځالې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دي. بلستان
اگزاشت سین سیب کورودان جندی وسی تازه دیر راڈیو خبریال خان محمد سیندو چه ده کورونا چارو درد چارواکو ورسته سرگندوانی تاسو ته در او راولی لندی دمی ورسته بعد کنر پاڑا یو راپور تغواک شو.
جنگ دولک
سول خان سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کنی.
د کونړ ولی وای د کونړ پر خوره هر ورځ د توپونو په لزګونه ګولې راوښتل کیږي. شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل هر ورځ د کونړ پر سرحدي ولسوالۍ د پاکستان لوري توپونه وښتل کیږي چې تر دې دمه لزګونه کسان وژلي او سلګونه کسان بے کوره کړي دي. ښاغلی جلاله د پاکستانی چارواکو هغه خبري رد کړي چې ګواکې دا توغندي د پاکستان لوري نه راوښتل کیږي. په دې اړه د رحله انوري راپور ته غوږ دو.
د کونړ چارواکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبر ردوي چې په کومو کې په کونړ د توپونو لروانو بریدونو ځان به خبره خودلې دي او د شواهد غوښتنه کړي. دوی وای هر ورځ د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د پاکستان لوري د توپونو په لزګونو ګولې راوښتل کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ کړي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي د مرکه کې ازادي رادیو ته ویل لاتی روس باندې څلورو کالو د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره د توپونو درنې توغندۍ راولي چې شمیرې لزرګونه وخته او په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. والی وایي یوازې په روان لمریز کال کې د یادو بریدونو لوجې لسو زیات کسان وژل شوي او په لزګونو نور ټپین شوي دي.
دغه مرمۍ د روانې د کلسل کله یو نیم سل 500 نه کم نه یو تقریبا مو یو لس دوه لس شهیدان لرو، څلوي 500 پورې زخمیان لرو، دغه دونیم زره پورې کړه د دانګام د ولسوالۍ د مربوطاتو نه د شلتن نه حتی د ګنګل باروګې دي زمونږ د خلک را کډوال شوې دي په دې منطقو کې پراته دي. یعنی دغه ښکاره ثبوت
هغه وایي که د شواهدو لیدو لپاره خپل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز راځي او یا هم کوم بل څوک را لیږي دوی دې ته چمتو دي چې ټول اسناد ورته وخی.
که ثبوت وړي نو د بازي مرموغه فجار نه شوی او چاودري نه دي نمونه په شکل اوس ما په دفتر کې پرتله یعنی که اوس د ستو حیات راشه درې ګونی حیات لکه په همیشه د پاره چې چې هغه کې متحده ایالات دی پاکستان دی او د افغانستان حیاتان دي کده درې ګونی حیات راشه مونږ به بوزو ساحه کې خپل سترګو به وین او دا د خبره نه ده چې ګنداغه و چې ثبوت پیدا کړ مونږ چې ثبوت نشته ثبوتونه شته ګولې لګیدلې خلک کډوال شوی دي خلک زخمی شوی دي خلک شهیدان شوی دي
والی وای په کونړ کې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین وجود نه لري او کوم پاکستانی وسلوال چې کونړ کې دي هغه ټولو افغاني طالبانو سره د افغان ځواکونو خلاف لاس یو کړی او هر ورځ پرې بریدونه کوي
په دغه منطقو کې چې پراته دي کاغه پاکستانی طالبان نه او کا افغاني طالبان او که حتی د بعض نور ملکونو کې خال خیو نیم کسې هغه زمون په مقابل کې جنگي لکه نمونه شکل د غټ مثال دغه د ساو دی مونږ خدای اعتراض کوو چې دا د هغه خوانه راوختي د هغه خوانه اکمال کیږي مونږ سره جنگ کوي
خاغلی جلاله وویل دوی به هیڅکله هم د کونړ خاوره د پاکستان خلاف کارولو ته پرې نه ږدي خو له خپل ګاونډي هم غواړي چې د افغان دولت د مخالفینو له ملاتړ لاس واخلي په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې حال کې په کونړ د کیدونکو توپچی بریدونو څخه خپله بې خبري څرګندوي او د دې ترڅنګ د شواهدو غوښتنه کوي چې تیره شپه او نن ورځ بیا هم د پاکستان پوځ په دانګام شیګل مروري او سرکانو ولسوالیو د توپونو په لسګونو ډزې کړي چې یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وستې دي
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
ازادي رادیو پټل افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې او ازادي رادیو همدارس پښتو وی پانه لري په پښتو وی پانه کې د شي خبرونه راپورونه او تازه مطالب ولولې وګوري او وایوري همدارس کولای شي د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه لزان سره خوخه کړی کغواړي تازه خبرونه وګوري پته دا facebook.com/azadi پته دا facebook.com/azadiradio ده پښتو وی پانی پته دا azadiradio.org اوس به هم را شو د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا په ختیځ ولایتونو کې د فساد پر ضد پراخ کمپاین په اړه راپور ده دغه ټولنې د شنبې لورځ دغه پراخ کمپاین پیل کړی او مسولین وایي چې د لندو لیکلو پیغامونو مخامخ مرکو او رادیوي خبرونو لاري به خلکو ته دا پیغام رسوي چې فساد حرام ده شاه محمود شینواری په دې اړه راپور را لګل
په ختیځ سیمه کې د جمعیت اسلام په نامه ټولنې مسولین وایي د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ختیځ سیمه کې هم د شنبې په ورځ په پراخه کچه د فساد پر ضد ورځنی کمپاین پیل کړ د دې ټولنې یو تن مسول غړي محمد ګلاب توحیدیار ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین چې د دوی د رضاکار کارکونکو لخوا په ټول هیواد کې ترسره کیږي د قران پاک او حدیثو پر وړاندې کې د فساد په اړه په زرګونو بروشوري چاپ شوی او په کلو باندو خارونو دولتي او غیر دولتي ادارو بو وشتل کیږي د نوموړي په خبره ځینې پیغامونه بیا د اف ام رادیوګانو لاري خبريږي
او نن چې رسمن کوم کمپاینونه پر شو پدې کې موږ سټیکر چاپ کړی دي تقریبا 4000 خوشا کې سټیکر دي چې په بلابلو ځایونو کې بلګيږي دی والون باندې بلګيږي یو موټر باندې ولګيږي موږ وفدونه ټاکلي دي د علماء کرامو دي د پانتون د استادانو دي چې هغه بیلابیل ریاستونو ته ځي دولتي ادارو ته ځي انته د فساد په اړه خبرې کوي په همدې ډول موږ کتابونه چاپ کړي دي اوس کتابونه دي چې هغه کتابونه هم د خلکو ته ورکو پاره کې هم د فساد په ضد باندې تشیان لیکل شوی دي موږ د دې سره په څنګ کې د ټوله اونۍ به موږ د بیلابیل رادیوګانو نه ځنې ګردي میزونه لرو خبرونه بلرو او اصلاحات رادیو خو تقریبا زیاتره خبرونه همدغه مبارزې ته ځانګړي کړي دي
جلال آباد کې د الفلا شخصي په هنتون د حقوق په هنځي رئیس حاکم مشفق له فساد سره د مبارزې د 19 کمپاین غټورو بالا او وی ویل چې د دې کمپاین لامل به په ټولنه کې یو مثبت تاثیر خور شي
په دې کې شک نشته چې د دغه کمپاین غټې او فواید ډیر زیاتی غټې بایدای چې یو خبره دولتي چارواکي دیتا متوجي شي چې موږ سکو عوام زمنګ د ټولو اعمالو کردارونو معاملاتونو نظارت کوي او دویم در چې عوام خلک په دې پوښي چې په دې ملت کې دسی او هسته دسی او حلقه دسی او فکر دسی او نظر خاوندان شته چې دغه خبرې غم ور سره شته او کوشش کوي چې د هر لحاظه شوی او د هر نقطې نه چوي دا باید اصلاح شي او زمونږ د ملت او د قوم لپاره یو هوسا ژوند آماده شي
د جمعیت اصلاح ټولنې چارواکي وایي د دې کمپاین پر وسته و کې درتونکو پنځشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د فساد پر ضد یو ستر لارین هم تر سره شي او وروستي غونډه به د جلال آباد ښار په سراج العمارت باندې کې چې په هغه کې به دولتي او غیر دولتی کسان وربلل کیږي او دنی علما به د فساد پر ضد ویناوي کوي. د ویلو دا چې د جمعیت اصلاح ټولنه هر کال خپل اونیس فعالیتونه ترسره کوي چې تیر کال د وحدت او یووالي ترسره لاندې اونیس کمپاین ترسره کړی و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
بله اوریدونکو، ازادي رادیو د سحر لوو د ماخام تر وو پوری خبرونی لري او د ماخام لوو د سحر تر وو بیا د آشنا رادیو په همدې چپو کې اوریدل شي. لاندې د میروسته بعد د سیمه او نړۍ دوه راپورونه واوري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی حکومت او د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ په ټپ ودرېده. د پاکستانی حکومت او د تحریک انصاف ګوند د مذاکراتي ټیمونو د یکشنبې په شپه پایتخت اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې لیدنه کې د عمران خان استازي وویل د سترې محکمې تر نظارت لاندې به د خپلواک عدالتي کمیسیون پریکړې هغه مهال ومني چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره له خپلې دندې ګوښه شي. خو د پاکستان حکومت د دوی د غوښتنه رد کړه. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستانی حکومت او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ په ټپه ودرېده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو له 13 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د پاکستان د پارلمان مخې ته راغونډي د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي او اوسنی حکومت فاسد بولي. د پاکستانی حکومت او د عمران خان د ګوند ترمنځ خبرې اترې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې عمران خان د مذاکراتي ټیم غړو یو ځل بیا خپلې پخوانۍ غوښتنې تکرار کړې او وی ویل چې نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. د دواړو ګوندونو چارواکو د یکشنبې په شپه پایتخت اسلام آباد کې وکتل او د سیاسي شخړو د هواري پر لارو چارو او د متقابلو غوښتنو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په دې کتنه کې د عمران خان ټیم له حکومت وغوښتل چې د حکومت لخوا د 2013 میلادي کال د ټاکنو د شفافیت څېړنې لپاره د سترې محکمې تر نظارت لاندې د خپلواک کمیسیون پریکړې به یوازې په هغه صورت کې مني چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره استعفا ورکړي. تر غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټم غړی شاه محمود قریشی له رسنیو سره په خبرو کې وویل
تیس دن کی بات ہے پرائم منسٹر صاحب بھریو ذمہ
دی وای موږ د حکومت لخوا د خپلواک عدالتي کمیسیون پریکړې یوازې په هغه صورت کې منو چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره له خپل دندې استعفا ورکړي. که چیرې کمیسیون پریکړه وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوی و نو بیا به د نواز شریف حکومت ختم وي او نوې انتخابات به ترسره کیږي. خو که چیرې د کمیسیون څېړنې درغلي ثابت نه کړي نو بیا د نواز شریف بیرته خپل دندې اشغال کړي. د عمران خان ګوند تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسیدلې. خو د پاکستان حکومت د عمران خان د ګوند استعفا غوښتنه رد کړه. د حکومتي ټیم غړي چودري سرور رسنیو ته ویل چې د عمران خان غوښتنه د پاکستان د اساسي قانون خلاف دي چې له امله د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې.
بلې و موریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوند هغه غوښتنه چې ګواکې نواز شریف او د هغه حکومت استعفا ورکړي د حکومت لخوا رد شوې دي. راپوشو یوکرین ته د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ چې پراتلونکو دوه کلونو کې به 3 میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. پیترو پروشینکو دا خبره نن د یوکرین د خپلواکۍ د 30مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. د یوکرین ولسمشر د پوځ د پیوړي کېدو لپاره دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد ځواکونه په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون پالو سره په جګړه بوخت دي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
اوکراین په داسې حال کې د خپل خپلواکۍ دروښته مکلیز المانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې له څو میاشتو راهیسې شخړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د پلازمېنې کیف د خپلواکۍ په چوک کې چې خلک میدان بولي پوځي پریډ وکوت. د پوځي رسمي گذشت په مراسمو کې سرتیرو تر شا چې په منظمو لیکو کې د لوژ له مخې تیرېدل په ټانک ضد وسلو سنبالې زغروالې وسیلې ماشیندار او د توغندیو لېږدونکي موټر شامل وو. ډلو ډلو اوکراینیانو چې ملي زیړ او زرغون بیرغ یې لېږداوه د ملي سرود سندرې بلله. پترو پروشنکو په میدان کې په زرګونو کسانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به شاوخوا درې میلیارد ډالر د پوز په تجهیزولو ولګوي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په اوس وخت کې د پوز کلنۍ بودیجه یو نیم میلیارد ډالر ده. پروشنکو وویل اوکراین به په نږدې راتلونکو کې له پوځي ګواښ سره مخامخ وي. اوکراین خپل خپلواکي په داسې حال کې لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې چې روسي پلاو بیلتون پال تر اوسه د دوو مهمو ښارونو لوهانسک او دونیتس کنټرول پلاس کې لري شخړې روانې دي. د اوکراین ځواکونو د بیلتون پالو د دواړو قوي مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. نن سهار وختي هم د دونیتسک د مرکزي برخې پر یوه روغتون توپ ګولۍ ولګېده چې ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو ته مرګ ژوبله ونلوله، ځکه دوی د روغتون تکاوي ته لیږدول شوي وو خو روغتون ودانۍ ته زیان رسولی دی. پرون د دونیتسک د ښار د استوګنې په یوه بله برخه کې د توغندیو په برید کې د یوه ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي وو. کیف موسکو تورنوي چې وسله والو مخالفینو ته وسلې ورکوي خو روسیه دغه تورونه ردوي.
په همدې سره رسیږو د روانې نیم ساعته پښتو خبرونو او راپورونو د برخې وروستیو شیبو ته. د لنډو خبرونو وروسته چې قسیم سولملی در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هیروي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نن یا سبا ته به د رایې د بیا تفتیش عادي پروسه پای ته ورسېږي. د کمیسیون ویاند نن خبر اعلان ته وویل چې تر اوسه 70% رایې تفتیش شوي او له څه باندې 60 صندوقونو څخه یوازې 6903 صندوقونه پاتې دي. د کورنۍ چارو وزارت د امریکایي ځواکونو له لورې د نهو پاکستاني زندانیانو د خوشکېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې دا کسان تر خوشکېدو وروسته د تروریستي شبکو لیکو ته ورځي او له افغانستان څخه د ده په وینا د انتخاب اخیستل لپاره لاشه چمتو کیږي. د بل خبر لمخې د کورونی چار وزارت وایي وسلوال طالبان نور دا وس نه لري چې د افغانستان نظام ګډوډ کړي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتېدل ومنل خو ټینګار یې وکړ چې دوی نور د وضعیت د خرابولو وړتیا نه لري. اوکراین نن د خپلواکۍ د 20مه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د دغه هیواد په ختیځ کې شخړې دوام لري. د عراق په درو شهرونو بغداد، کرکوک او اربیل کې په وروستۍ بمی چاودنو کې 4 دیشتنه وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان دي. د ایران رسمي خبري ایجنسی وايي دغه هیواد د نوي لاند واټن مشن کې ځمکني میزایل او بي پیلوټ الوتکې تولید کړي دي. او د غزې پولیس وايي اسرائیل په رفح سیمه کې په هوایي بمباري کې یو پولیسو ودانۍ، دوه سوداګریز ودانۍ او لسکو د دوکانونه وران کړل.
دورځي اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ وسنۍ وزارت چارواکي وایي د نفتي موادو او غازو د بیو کمیدو ته ډېرې هڅې کړي خو دا چې د افغانستان بازار آزاد دي نو د دې هڅو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. دغه وزارت د نفتي موادو او غازو عمومي رئیس فرید الله شیرزي آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی د تیلو په پمپونو او د غازو په شرکتونو د بیو پاڼې ویشلې خو تر ډېره پام نه دی ورته سوی. ښاغلی شیرزي ویل د نفتي موادو او غازو د بیو د نه راکمیدو یو علت دا هم دی چې یو شمېر سوداګري له واردونکو هیوادونو په غیر قانوني ډول او د ناسم رقابت په اساس پلوړه بای اخلي.
متشبثین خصوصي مو غاز وارد افغانستان میکنه.
زموږ سوداګر چې افغانستان ته غاز واردوي شپته سل نه ګټه پر اخلي. افغانستان ته داسې کسان غاز راوړي چې هغوی خپل مافیایي کړی دي، ځکه چې په هر ټن غاز کې 3 یا 400 ډالر ګټه اخلي او یو وزنې لارې داده چې د دوی څخه کاری جوازونه واخلل شي.
د شاغل شیرزي په خبر آزاد بازار په افغانستان کې مثبت نتیجه نه ورکړي او درتلونکو جمهور رئیس خو غوښتل چې په اساسي قانون کې د آزاد بازار پر ماده غور وکړي. د هرات د ګمرک مسؤلین وایي سږ کال د دغه ولایت د ګمرک عواید د تیر کال په پرتله شاوخوا 19% کم سوي دي. د هرات ولایت د ګمرک رئیس احمد تمیم کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هرات په ګمرک کې د نورم او استاندارد ادارې په فعالیتو سره چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې خپل فعالیت پیل کړ دغه ګمرک د نفتي موادو له پلوه عواید ډیر کم سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه ادارې د فعالیتو تر مخه به د ورځې څه باندې سل ټانکر تیل راتله خو اوس شاوخوا 10 ټانکر تیل ګمرک ته راځي. د شاغلی کاکړ په خبره د تیر کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ګمرک عواید 15 میلیارد او 8 میلیون افغانۍ ته رسیدل خو سږ کال دغه عواید 4 میلیارد او 15 میلیون افغانۍ ته رقم سوي دي. شاغلی کاکړ په هیواد کې نامنیا او انتخاباتي لانجه هم د هرات د ګمرک د عوایدو د کمښت له مهمو عواملو څخه وبلل. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي مواد دوبی یو اومنی بوجی پاکستانی اوره 1400 افغانی یو درې نیمنی بوجی ورجه 2000 افغانی یو 50 کیلو بوجی بره 1900 افغانی 14 لیټر غوړی 1200 افغانی یو کیلو اوبلن غاز او افغانی یو لیټر پټرول تیل 35 افغانی او یو لیټر ډیزل تیل هم 35 افغانی پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانی د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغانی 15 پوله یو یورو 15 افغانی 15 پوله یو انګلیس پاوند 30 افغانی لس پوله یو سعودي ریال 15 افغانی شل پوله د امارات یو درهم 15 افغانی 15 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانی 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 15 افغانی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلې. نن په دې پروگرام کې په سر درد د اخته کسانو د درملنې له دې ناروغي څخه د مخنیوي پر لارو چارو او لاملونو غږیږو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میوند احمدزی را سره دی چې تاسو ته به د دې ناروغۍ په بیلابیلو برخو هر اړخیز معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته د کابل په سټوډیو کې خرغلاست.
مننه.
تاسو اوریدونکو هم د تل په سیر د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مودې 0995 40 50 0925 د کار فشار او لږ خوب کول د سر درد لامل کیږي چې د لری کېدو لپاره زیاتره وخت درمل خوړل کیږي. یو شمیر درد لرون کې درمل په خپل جوړښت کې اسپرین، پراسامول او کافین لري او خې دغه درمل د هغو کسانو لپاره چې د وینې تویدنې، معدې زخم، د بډوډو او ورته نورې ناروغۍ لري د خطر نه تشنوي. د درد د لری کول لپاره د درملو خوړل یو لاره ده، خو ځینې نورې لارې چارې هم شته چې کولای شو د سر له درد څخه ځان خلاص کړو. نو اوریدونکو راپه شو د خبرونې د برخې ته چې ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي چې د سر درد عمده لامل څه دی، چې ولې یو انسان چې په سر درد اخته کیږي دغه عمده لاملونه څه دي او بل دا چې حل لارې څه دي، ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر درد یو ډیر عام مرض دی او عرض دی په اصطلاح باندې، او که د ناروغي ګروپونه راوخلو نو د هیڅ داسې ناروغي ګروپ بنوي، که هغه میکروبي ناروغي دي، که التهابي ناروغي دي، که سرطانی ناروغي دي، که د بدن د استقلاب ناروغي دي، که د وینې د فشار ناروغي ده، که هر ګروپ د ناروغي دي په دې کې سردرد دی ورس په توګه باندې منځ ته راتلی سي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم سردرد چې د ټولو نه زیات خلک په نن سبا مبتلا دي، هغه سردردونه دي چې صرف همدغه سردرد یو مرض په شکل باندې دی په خلکو کې. په دې کې بیا بیلابیل د سردرد انواع دي، بیلابیل اقسام لري. په عمومي سوره سر د ټولو نه زیات دی هغه دا د نیمسیری یا میگرین سردرد دی، او د کوم سردرد چې د روحي فشارونو نه پیدا کیږي لکه ټینشن په وجه باندې پیدا کیږي دی هغه سردرد دی، او ځینې نور اقسام دي لکه کلستر په نامه باندې سردرد دی. او بعضې خلکو کې په ځانګړو وختونو کې خصوصا په زنانو کې د میاشتنی عادت سره سم په بعضې وختونو کې سردردونه راځي. نو بیلابیل انواع لري او هر یوې بیلابیل اسباب لري.
بلې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په دې ورسیو کې د سر درد پیښې ډېرې لیدل کېږي، زیاتره خلک له دغې ناروغۍ نه شکایت کوي. دا علت یې څه ده چې په دغه ناروغۍ زیاتېږي په افغانستان کې؟
دا علت په دوه شکلو باندې توضیح کولای شي. یو دا چې اوس میډیا پیدا شوه، د خلکو لاسرسی مطبوعاتو ته دی، او نور خلک څه وایي د هغوی غږ د یو چا تر غوږونو پورې رسیږي، او بل دا د ادارې پیدا شي چې هغوی دغه ډاټاګانې او ارقام راټولوي. نو د هغې په اساس باندې داسې معلومیږي چې تعداد زیات شوی دی. په داسې حال کې چې پخوا دغه ارقام هم نه راټولېدل، میډیا هم نه وه، نو شاید د سردرد واقعات زیات ول، خو چون چا پوښتنه یې نه کوله او یا په درست شکل باندې ارقام نه راټولېدل یا لږو خلکو مطبوعاتو ته لاسرسی لرو، نو په دې وجه باندې پخوانی ارقام شاید کم ښکاره سي. بل علت دا دی چې څومره چې مونږ ښاري ژوند طرف ته راځو هماغومره روحي فشارونه زیاتیږي، کاري فشارونه راځي، روحي فشارونه راځي، او د تیز د دنیا د دغه تیز سرعت سره چې په کوم سرعت باندې کارونه پر مخ روان دي، د دې سره چې کله مقابله کیږي نو حتما فشار زیاتیږي په خلکو باندې. او د بل خوانه زیات داسې شیان بازار ته راځي، د مثال په توګه باندې دا انرژي ډرینکس او دا کوک دا مشروبات، نو دا چې کله بازار در په دې کې کافین کافین سره د دې د سردرد مخ هم نیسي، خو په اکثرو حالاتو کې د سردرد سبب هم ګرځي. د بل خوانه دا د کاکاو چاکلیټ او داسې نور شیان بازار ته راځیت سوي دي، نو هغه خلک چې دغه شیانو سره سردرد پیدا کیږي یا د دې سره حساس دي، هغه چې په خوادانه استعمالول اوسې چې استعمالوي نو د سردرد پیښې پکې زیاتیږي.
ډېر زیات من ډاکټر صاحب، یو څوک چې مثلا دوامداره د سر درد ولري د ورځې په اوږدو کې، نو هغوی د پاره ستاسو توصیه څه ده چې باید څه وکړي چې د دغه درد نه ځان خلاص کړي؟
د هر څه نه مخکې خو باید په دې باندې خبره وکړو چې دغه د سر درد لکه تاسو ویل په ورځ کې ټوله ورځ یا درد لري یا دوامداره شکل باندې سر درد لري، دا لکه سبب یې چې شی دی. نو لکه مخکې چې مونږ یې ویلې، سردرد د نورو ناروغیو نه پیدا کیږي، او کله چې نورو ناروغیو ټول په قطعي صورت سره باندې مونږ لکه وڅېړو چې بل ناروغي نشته او یوازې سردرد ناروغي ده، نو په دې وخت کې د ټول نه ښه طریقه دا ده چې دغه سردرد دغه ناروغ کس څه دی، دا د خپل سردرد لپاره یو کتابچه د ځان سره وساتي. په هغه کتابچه کې هر وخت دا چې کله د سردرد عمله پی راځي یا غره کاټ کوي چې په دوه عمره بجو باندې مات سردرد پیدا سو، دوه عمره ورځې یا دوه عمره ساتونه دوام وک، سردرد زیات او کم وو، ما په دې ورځ باندې څه کړی چې دا سردرد ماته پیدا سو، فرضاً سفر می کړی یا می چاکلیټ خوړلې یا می کوک شکلې یا انرژي ډرینک می خوړلې یا پستا بادام دغه شی می په دغه ورځ باندې خوړلې دي نور ورځو په تفاوت سره، او دوه عمره وخت می سردرد دوام وکړ، بیا چې دغه سي دوام یو خړل یا ډاکټر ته لاړم نو دغه دوا سره بیا خصم، نو دغه ریکارډ سره واخلی د څو میاشتو لپاره په مسلسل توګه باندې وګوري، نو بیا هغه بیا یو ډاکټر ته وخی، هغه ډاکټر د هم دغه معلوماتو په اساس باندې د دوی لکه د سردرد علت معلومی چې شاید د کوم خاص غذا سره، شاید د بی خوبی سره، شاید د زیات خوب سره، شاید په غذا کې د غذا د خوراک کې د وختونو په تفاوت سره دا سردرد منځ راغلی، نو په هغه اساس باندې علت پیدا کیږي او د هغه په اساس باندې ورته توصیه کیږي.
بلې، یعنی هغه لاملونه وسیړي لغه ورسته بیا نو ډاکټر ته ورسي. یو اوریدونکی اخلو. السلام علیکم. میرا بنی وکي. السلام علیکم.
سلام علیکم. خیا سے کرتے
من خوشاله اوسه. میرا بنی وکي ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم. بلاغار مده کاپیسانه.
میرا بنی وکي کومه پختنه کول لري؟
زما یو عمر تقریبا 60 کال به عمري. او زما
بله بله ساسه کا کوم. میرا بنی
60 کال به دي زما د مور په مګم د سردن ډیر نه علي تقدا نیم سر نه ده یعنی سر درد کې چې تاسو ته ډاکټر دې موږ ته موږ ته کې ورزو او هغه دی مې چې دا ور کوي دا څنګه سره ته کوي ولې دا واش خلاص شي بیا نور دا خو به نه او سر هم درد کوي.
ډېر ستونه ډاکټر صاحب تاسو نه کوم پوښتنه لري؟
او د څو وخت نور دا سردرد پیدا سوی لکه څومره وخت کیږي، څومره کلونه کیږي، کمیاشت کیږي، ورځ کیږي، څومره وخت کیږي؟
ډاکټر صاحب دا شي درته و ما میاشت نه کوم مروخ ته تقریبا څو کال کیږي.
او څومره وخت کی پیرازي؟
څو کال بل ډیر بن
کیږي. ها څومره وخت کی پیرازي؟ مطلب په میاشت کې په څو ځله راځي یا په هفته کې په میاشت کې؟
نه دا سردرد همیشه د دې نه دی چې څو وخت کی کمی سردرد همیشه
وي، دوامدار وي، مسلسلي هر ورځی
دوامدار، بالکل دوامدار. هغه دوا چې ما ته وویل چې ډاکټر یو تور کوي نه یو نه جواب ورکول، هغه تر پته وا کله به دوا خلاص تر نو بیا به دوباره،
یعنی هر ورځ سردرد دی ورته مسلسل هر ورځی؟
بالکل هر ورځ.
او زیاتې که کمی؟
ښه صحیح ده جواب به در کړو
ډېره زیاته مننه تاسو ته به ځواب در کړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ښه دغه ګلاغا ورو د کاپیسا نه زنګ والی او مور یې به شپېته کلنه سرداد ورته داسې شکایت یې کوو چې ګډې دي مخکې زموږ خبره وکړه د نیم سیري په نامه باندې سردرد څه دی نو کله چې موږ د ناروغانو نه پوښتنه کوو او هغوی وایي چې د کلونو کلونو راهیسې دغه سردرد لرو سره د دې چې د سردرد په اساس باندې دا خبره لکه ښه نه ښکاري ډېر یعنی ډېر درد لري د څو کلونو راهیسې خو که موږ ورته وګورو مطلب دا چې دغه سردرد څه دی نسبتا نور سردردونو ته ښه سردرد دی یعنی مطلب دا چې کوم اساسي سبب نه لري لکه د دماغ کوم دانه یا لکه کوم بل غټ تکلیف یا میکروبي ناروغي چې خطرناک وي یا سرطاني ناروغي وي داسې ناروغي چې نه وینو موږ ورته ښه سردرد دی ځکه اساسي مشکل څه دی همدغه سردرد دی او موږ صرف او صرف د سردرد دواګانې کوو دغه نیم سیری یا میګرین څه دی دا لکه په دوامدار شکل باندې راځي اکثر خلکو کې د میاشت یوه حمله یا د میاشت دوه حمله درې حمله څلور حمله پر راځي او دې کې یو اساسي خبره دا ده چې دا د یو یو تنبیه چې د هغې جنه د هغې په استعمال سره دغه سردرد پیدا کیږي د مثال په توګه د یو ځانګړي خوراک سره څه مشکل لري دوی یا داسې د یو خوب د عادت سره څه مشکل لري یا د غذا د عادت سره او یا نور دغسې اسباب سره لکه موږ کچې مخکې ویل دوی ورور ګلاغات دوی ته په کار دغه د مور د سردرد هر وخت سردرد شدید کیږي دوی دوامدار سردرد لري کله چې دا سردرد شدید کیږي زیاتیږي نو بیا په دغه وخت کې چې کوم اساسي اسباب دی هغه وڅېړي فرضاً چې شی خوړلې نن د نورو ورځو په تفاوت سره نن په خوب کې څه تغییر راغلی آیا سفر یې کړی د کوم جین راغلی ده او یا کوم خاص بوی په ورغلی مثال بعضې خلکو باندې پټرول بوی ورسي دغه سردرد وده پیدا کیږي یا د نورو دغسې شیانو بوی پې ورسي چې کوم سبب وي هغه د مور نه پوښتنه وکړي او هغه د نوټ کړي او دا په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې سردرد زیاتیږي نو د دې په اساس موږ به یو دا عامل لري کو بل دا دی چې کوم د نیم سیري سردرد چې دا دوامداره سي او نښه کیږي د دې د مخنیوي دپاره به ځانګړي د دواګانې دي که تاسو کابل ته راسئ ښه به ده او که کابل ته راسئ ښه به وي دلته به په کابل کې د داخلي یو متخصص ته به تاسو ورسئ او هغوی به انشاءالله تاسو ته د مخنیوي دواګانې درکړي تر څو دغه سردرد پې بیا رانشي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اورېدونکی اخلو السلام علیکم سلامونه
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ روغتیا ژوند شتمنه پروګرام د کومه پښتنه کول لري استاذ هغه ګورو که کومه پښتنه لري
پښتنه هم یاد نه ده څه څه ځمال اسنه ری
bale
لا سنه مې ریز لا تشکر کوم لا سنه مې ریز
ها د موضوع وان کومه پښتنه نه لري تاسو
بدبختان دی ورور سوال ما خو واورید سوال خو پوره تفصیل ورنه کڅ عمر څومره دی څنګه پښتنه د موضوع اړوند ونه په دې خاطر پیټلو روکه په دې دراسونو پر یکدګدلو کې څو علت دی یو دا چې یو کس لاسونه ریګدیږي او هغه ور سره د ګرمۍ زیات احساس کوي کنه لکه په یخنۍ کې ګرمۍ کېږي خولي ور سره وزنې بایللی او اسهالات ور سره نو دا یو ځانګړی مرض دی چې کداغه سینو باید یو ډاکټر ته ورسی او بشپړ معاینات او تداوی وسی دوی ملت دا دي چې کله کله بعضی مریضانو کې په فامیلی شکل باندې د سوي چې هغه یو ځانګړی عمر د مرض چلوخت نه جګ عمر ته ورسیږي نو د لاسونو رپیدل شروع کیږي دا د لاسونو رپیدل د سی چې کله کار نه کوي نو کوم مشکل نه خو کله کار ته لاس ورړي نو په لاسونو کې لړزه راځي نو دا معمولا په فامیلی شکل باندې د رقم لړزه چې کله لاس ورړي او کارته پاغې وخت کې لاسونه لړزيږي نو د دې لپاره د عصبي ډاکټران چې دي دوی ورته ځانګړي دواګانې ورکوي ان شاء الله دواګانو سره تر ډېره حده پورې کنټرولېږي ځینې نادر علتونه داسې دي چې په دماغ کې کوم کتلې یا مطلب یو دانی د هغې دانې په وجه باندې شخص ته لړزه پیدا کیږي چې د هغې سره باید د پښو لکه دا بیلنس هم خرابېږي، مطلب دا چې سړی په لاره باندې سم نه شي تللی. نو که هغه علتونه نه، یو صرف همدغه کار ته د لاس وړلو په وخت کې لاس لړزېږي، نو دومره ډېره دغه خبره نه ده، د تشویش وړ خبره نه ده. علاج یې کېږي، کوم اساسي علت نه لري، فامیلي منشا لري. اکثره که دوی ورور پلار یا تری کاکا یا مشر ورور یا مشر خور هر څوک سي که هغوی همدغه لړزه ولري، نو ډېر فامیلي شکل باندې خو که د کار مشکل ورته جوړ کړی، نو بیا د دوا ضرورت ورته سه باید دوا وخوري.
دوستانو، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میوند احمد زیرا سره په استودیو کې ده او ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
وختنه همدار اورو جان ستا جما ناس کې ګوراه راایدا ناس باندې خلایم ګوراه راځي چې دا څاغه کیدا میدان خراب
اورو ایمنګه موضوع فرق کی او تاسو به کولای شئ په کومه بل خبرونه کې برخه واخلئ. من نه کو ډاکټر صاحب کدا معلومات ورکې چې کله څوک د سر درد په ناروغۍ اخته کیږي، نو تر ډیره ډاکټران لارښوونه کوي چې ډیرې اوبه دې وڅښي. نو تاسو اوریدونکو ته څه توصیه لرئ چې هغوی کوم کسان چې په سر درد ناروغۍ اخته کیږي لومړنی کار به یې څه وي؟
لکه مخکې زما ویلو، لومړنی کار خدای دې دوی د خپل سر درد دغه تسلسل څه دی هغه په مسلسله توګه باندې دا په خپل ډایری کې یا په کتابچه کې بیا ځان سره ریکارډ کی کنه، او د دې ریکارډ ځان سره ولري او ډاکټر ته په مشخص باندې وکړي. دویم، د ډاکټر وظیفه جوړیږي چې هغه ته د هغه سر درد لکه کټګوري کې دا په کوم شکل کې راځي، آیا د نیم سیری په شکل باندې سر درد دی که نه، د ټینشن په وجه دی، د کلستر دی، او یا هم بعضی خلکو کې دوامدار شکل باندې هر ورځ سر درد دی. یو تعداد خلکو کې هم دغه دوامدار شکل باندې دی، د کال د سر دیول د کال تر اخره پورې هر ورځ سر درد دی. نو کله چې ډاکټران دغه کټګوري کړی دی، هر ډول سر درد لپاره زده ځانګړي لارښوونې دي. په عمومي شکل سره کوم شی نه چې خلک په کور کې کولای شي هغه هم دغه دي چې کوم شه چې ډاکټر مشخص کوي چې دغه تاسو د سردرد سبب ګرځي، هغه د خپل لکه کم چې که خوراک دي خوراک نه وباسي، او کچیرته د خوب د ګډوډۍ په وجه باندې یا خوب خپل منظم کی، او یا کچیرته د زیات چا شخلو په وجه باندې چې پاغې کمواله راولي، نو د علت په اساس باندې به هر یو د پاره مونږه جلا جلا توصیه کوو.
ډیر زیات مننه. السلام علیکم.
بله محترم صافی خو ته تاسو سلام علیکم. تاسو تخنیکی هم کار
وکړئ،
دا ټول کار کوم کاوري دوم کو تاسو مې مه ډاکټر صاحب ما جته سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تاسو.
بله قاری صاحب پښتون یم، خو ری غوښتل چې دایمي هم کار یم. ما پښتون ساسي موضوع زموږ په درس کې مصروف وم، ساسي موضوع د نیم سری په اړه کې ده.
نیم سری او پټوله کې د سر درد کوم کسان په دې
نه وخت دي؟ خدای دې چې زه پښتون لرم، خدای دې چې خوري د پښتون مې تکراري نه دا تر څو دا پښتون دا چې د سر درد چې انسان ته پیدا کیږي، یعنی دغه سر درد خو به چې انسانان ته پیدا کیږي د نیم سری یا نور پټوله کې سر درد دا خو به ساري ناروغي نه شي، پردن په مور کې د ولور ته پیدا شي یا په شزه کې او میړه ته پیدا شي، او پښتون خو مې دا ده او دغه سر درد علاج ان شاء الله متخصصین کولای شي د دغه پرېز چې دی، او که شه د حاملای حاملدار وي او هغه ته هم د سردردي پیدا کېدل شي که په لته پیدا شي، دا ډېر خطرناک ده.
حتما به دغه پوښتنې جواب شي. مننه
پښتون روډ ډېره ښه پښتنه وکړه. یو دا سردردی ویل چې آیا هغوی ساری ویل خو د مطلب تېنه میراثي و چې د پلار زوی ته یو څه معلومات په دې برخه کې شته دی چې شاید یو میراثي بخش ولري، فرزن که پلار کی که تر کی، خو دلته د ښځې دغه نه راځي ځکه ښځه اکثره وخت لکه پلار مور ورونه دغه سی د یو د بل نه میراث وړي، او په ارث باندې لکه ناروغي وړلی سي، او ښځه او میړه خو سي دا خو د بیل مور او پلار نه یې اکثره وخت. نو بل خبره دوی د حامله میندو کې وکړه چې آیا حامله میندو ته دغه سردردی کوم ځانګړی اضافه نقص لري کنه. په حامله ښځو کې د سردردی یو مهم علت دی هغه د فشار ټیټوالی. د ټولو حامله ښځو سي تر یو حده پورې د وینې فشار څه دی راښکته کیږي، نو د وینې د فشار د ښکته کېدو په وجه باندې د حامله ښځو کې سردردی پیدا کیږي. بر علاوه په دې باندې د حمل په دوران کې بعضی تغییرات چې په هورمونونو کې راځي د زنانو هغه په خپل د سردردی سبب کیږي او په حامله خوځو کې هم خوشبختانه د سردردی یا د نیمسیری تداوی د غیر حامله خوځو سره ډیر فرق نه لري. همدغه د درد دواګانې لکه پرسامول او دې ته مشابه نورې دواګانې ورکول کیږي او معمولا اکثریت خلک سدي د دې سره جواب وایي.
من روختیا ځوان سمنه پروگرام او اوریدونکو خبرونو ته هم وخت را نږدې کیږي خو یو بل اوریدونکو به وخت لو بیا به زو د دریو بجو خبرونو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. فکر کوم دوی اړیکه پرې شو. ډاکټر صاحب، ورزش د ورځې په اوږدو کې د سر درد په کمولو کې څومره مرسته کوي؟
د سردرد یو مهم سبب چې په نړۍ کې دی او په افغانستان کې په ټوله دنیا کې یو مهم سبب د سردرد دی، هغه لکه مخکې سمه ویل د ټینشن دی او دغه د ټینشن د کبله چې کوم سردرد پیدا کیږي اکثرا د سر په چار چاپیره باندې څه کوم عضلې دي همدغه شخیږي او سړی داسې محسوسوي لکه یو تسمه د چا د سر په چاپیره باندې تړل شوی ده او یو ډیر سخت سردرد محسوس کوي. نو د دغه ډول سردرد په کمولو کې ورزش ډیر اساسي رول لوبوي. ورزش د وینې د رګونو په خو ساتلو کې ډیر رول لري او عکس د سردرد اکثره ډولونه چې دي د وینې د رګونو سره سروکار لري. نو دغه د ټنشن ډول سردرد په کمولو کې ورزش ډیر رول لوبوي او عمومي صورت سره دغه روحي فشار چې دی د ورزش په وجه باندې کمیږي. نو د دې سره د هغې اړوند سردرد چې دی هغه هم کمیږي.
من السلام علیکم.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
سلام فرخ ری جوړه په خیر.
من ځان معرفي کړم او پښتنه مطرح کړم.
اتل هم دینه راځم.
ښه، اتل سه کومه پښتنه کول لري؟
تاسو دا ما کوم زه د خپل سر ته ما درې کال کیږي دا پیدا کړم ډېر علاج مې وکړ په هندستان ته لاړم اوس یې دا تکلیف ده چې یو کنداغ د سلا کنداغ باندې یو پیدا هم پسار کړم دې ما به دا مرض لګ لګ پیدا کیدو دې زه نه مې هندستان ته برابر نه خدای یو کال کیږي د دومره تیز د سم لکه دی ونه مې دي بعضې وخت دومره څنګه مې فکر سالار سره دې نه راځي چې کې کوم دې
تاسو وخت سپختنه
دوی ویل چې په سلا باندې په کنداغ باندې لګیدل او د غین اور سر ته سردرد پیدا
شوی. بله
ورور په ټلیفون کې تاسو
اورې ما غږ خد دی اړ کې پرې سره موږ سره نو
دا اتل ور د نګران زنګ واره دو بدبختانه په یو ضربه په سر باندې خوړلې ده او دغه په وجه باندې ورته سردرد پیدا شوی. بیا دوی ویل چې هندستان ته تلو ما غلطه علاج هم شوی. نو کله چې د ضربې په وجه باندې په سر کې درد پیدا شي تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې اول د سر عکسونه واخیستل شي تر څو وکتل شي چې په سر کې وینه نسته، وینه جمع شوې نه ده او د سر کوم هډوکی مات نه دی او د ما په نظر باندې تر ډیره حده پورې باغه شي نه ټول شي هغه حل شوي. ځکه دوی کافي هڅه کړې ده په افغانستان کې ډاکټرانو ته ښودلې او هندوستان ته هم تللی دی او اوس وروسته د دینه یعنې څو کال یو کال وروسته د دینه چې دلته دا سردرد پیدا کیږي دا کله داسې کیږي چې یو عصب دی چې کوم عصب د مونږه د مخ نه حیثیت وړي دماغ ته هغه په یو ځای کې تر فشار لاندې راځي. نو د هغې په وجه باندې کله داسې کیږي چې د هغې برخې سره چې د هغې عصب ورته راځي هغې سره که معمولي لاس هم ولګیږي ډیر سخت او شدید درد پیدا کیږي. نو د دې دپاره لکه بل رور ته مونږ توصیه وکړه د دې نیورالوجست ورته وایي د اعصابو عصبي ډاکټر دوی ته چې ورسي هغوی ته مشخص چې وښیي که چېرته د دواګانو په واسطه باندې کې دواګانې ورکول کیږي که څو میاشتو کې د دوا په واسطه باندې ممکنه نه وه او حل نه سوه مثلا نو بیا مجبور یو مونږ چې جراحي وکړو او د عملیات په واسطه باندې هغه کومه عصب چې د دې برخې نه حیثیت وړي هغه یا قطع کړو او یا یې حیثیت کمزوری کړو.
من اوریدونکو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میوان احمد زای په سټډیو کې ده او تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه بیا هم دوام لري. لمړنۍ برخه هم دلته پای ته رسیدي. په سو شیبو کې به د دریو بجو خبرونه واوري. خو لاغه مخ کې ډاکټر صاحب یو څه توضیحات ورکړي. او دوه دقیقې وخت لرو. کوم کسان چې یو شمېر خلک دي چې په منظم ډول البته خوړنه خوري، نو دا هم آیا د سر درد په برخه کې کوم لامل دی او کنه؟ نو په دغه برخه کې یو نیمه دقه وخت لرو، یو څه به توضیحات ورکړي او بیا به خبرونه ته ورشو. د خبرونې دویمه برخه هم هیروي.
لکه مونږ چې مخکې د سر درد ابتدایي ډول نو ویلې میګرین کنه، یا نیم سیرې په اصطلاح باندې، نو په هغه کې یو مهمه خبره دا و چې د دې اساسي علت څه تر اوسه پورې معلوم نه دی. او اکثره دغه د نیمسیری علت څه دی؟ همدغه په ورځني عادت کې د بدلون په شکل باندې راځي. او د یغې یو مهمه خبره هم دا و چې دغه خواړه په غیر منظم شکل، بعض خلک د همدې سره اساسي کله خواړه په غیر منظم شکل باندې خوري، نو د دوی تدیدی غیر منظم خوړو سره دوی ته سردرد پیدا کیږي. نو کوم کسانو کې چې دا د یو ولادت په شکل باندې مشخصي، نو بیا غوی ته مونږ ویو ستاسو خپل خواړه په منظم توګه کوي، تاسو د سردرد به ان شاء الله په بشپړه توګه باندې حل شي. په یو تعداد نورو کسانو کې بیا که هغوی کوم بل منبع ولري کنه، چې دغه سردرد تمبیکي فرزن د چای ډیر سکل، بعضی خلک په دفتر کې مسلسل توګه باندې سار نه تر مخام پورې شي، نو د چای د ډیر سکول په واسطه باندې کوي، نو هغه ته ویو چې تاسو په خپل چای په سکول کې کمواله راولي.
د دریو بجو خبرونو وخت را رسیږي. مهم خبرونه د دې سات له فرشتي نه داس خورو.